السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو د خبرې غړې کې ز منور شاستا سکور بیم نیکی هلیو پیرزونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شپیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی پاکستان وای افغان طالب چارواکي د تورخم د دروازې تړل کېدو په وجوهاتو خو خبر دی خو ځان نه خبر سرګندوي په کراچۍ کې د قانوني اسناد نه لرلو په تور له 2500 زیات افغان کډوال نیول شوی او چارواکي وای چې په مراکش کې د ستمبر د اتمې په زلزلہ کې د وجل شو او شمیره 2700 نه اوخته ده د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وایي چې په ارزي توګه د تورخم دروازې د وجوهاتو دروازې د بندیز د وجوهاتو په اړه د افغان طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت بیان د حیرانتیا وړ دی. نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال د یاد وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وویل چې افغان چارواکو ته معلومه ده چې د تورخم دروازې د بندېدو تر شا څه وجوهات دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستمبر په 9 په بیان کې ویلي وو چې پاکستانی ځواکونو هغه مهال په طالب سرتیرو ډزې وکړې چې هغوی د ډیورن کرخې خپلې غاړې ته یوه پخوانۍ پوسټه راغوله. بیا په بیان کې راغلي چې پاکستان ورته د مشکلاتو جوړولو ته پلمې جوړوي. خو ممتاز زهرا بلوچ نن ادعا وکړه چې پاکستان په خپل خاورو کې د افغانستان د موقت حکومت لخوا د هیڅ ډول تعمیراتو جوړول ځکه نشي منلای چې دا د هیواد د خپلواکۍ ضد ګام دی. نوموړي زیاته کړه چې د ستمبر په شپږمه پاکستانی ځواکونو د دغه غیر قانوني تعمیراتي کار مخه ونیوه نو افغان ځواکونو د یو سولیز هوډ پر ځای د پاکستانی پوځیانو پوسټې په نخښه کړې د تورخم د پولي په ټرمینل کې ودانې زیانمنې کړې او د پاکستان او افغانستان ملکی وګړو ژوند یې خطر کې واچو. خو د ستمبر په شپږمه د تورخم یو پولیس چارواکي نهید خان مشال ریډیو ته ویلي وو چې پیخه هغه وخت شوه چې د تورخم هغه خواته واکمنو طالبانو مورچه جوړولو د پاکستان امنیتي ځواکونو منکړل. له دې سره د دواړو غواړو ترمنس ډزې وشوه. بل خو د تورخم لارې پرانستلو لپاره د ستمبر په لسمه د افغان طالب چارواکو او د پاکستان د حکومت استادو خبرې به نتیجه پای ته رسیدلې. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیساری لخوا رسنوي ته لیگل شوی خبر پانه کې راغلی چې کمیسار مولوی اسمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات درلودل خو د ټولو مسایلو په حال هوکړه و نشوه. لام دې عمل دروازه نن پښپګم ورځ هم تړلې پاتې ده. د اسلام آباد د ترګرې ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو علي وزیر کامران بادشاه پښتین اولسیار او نورزاده ضمانتونه منزور کړي. د غورزنګ د مخکې خو د پارلمان د پخواني غړي علي وزیر د ترناول او ترګرې ضد ادارې په مقدمو کې 13 اونې ضمانتونه شوي بو خو د اسلام آباد بارکاو سیمه تانه په مقدمه کې په اډیاله جیل کې په عدالتي ریمانډ بند کړي وو. د ضمانتونو د منزوریدو پاس د غورزنګ د غړو او علي وزیر وکیل امل مندوخیل مشال لري تو ویل
په اسلام آباد کې پالی وزیر چکم درې اف آی آر درشیو په درسره مقدمو کې د علي وزیر ضمانتونه مکمل شول. د دروکار اوس تیاریږي نو دا به نن ماشپښنه پورې اډاله جیل ته واستول شي او مازګر بده د ریای وي.
دا معلومه نه ده چې د دې ضمانتونو پاس بعد علي وزیر په شمول د غورزنګ نور غړي له زندانه خوشی شي او کنه. خو په تیر وختونو کې د ضمانتونو باوجود د غورزنګ غړي په نور مقدمو کې نیول کیږي او په زندانونو کې پاتې شوي دي. په ډیر اسماعیل خان کې نامعلومه وسلوالو په یو پولیس والا په ډزو وجلې. د ډیر اسماعیل خان ضلع پولیسو د طرف نه جاری شوی بیان کې راغلی چې نن یعنی د ستمبر په یو لسمه د درابن جوډیشل کمپلیکس په سیکورټۍ مامور دی پولیسو کانسټیبل سمیع الله نامعلومه وسلوالو په ډزو واجه. د بیان تر مخه سمیع الله د خپل کور نه درابن جوډیشل کمپلیکس ته روان وو چې په سګو سیمه کې په نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې جوبل یکا او نوموړي روسته په هسپتال کې ساور کړه. پولیس بیان زیاتوي چې د پیخې د پلټنې لپاره یې عملیات پیل کړی دي او د ککړو کسانو د نیولو هڅه کوي. تر اوسه د بریډ ذمہواری چا په غاړه نه اخیسته. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د کراچۍ پولیسو په وینا د ستمبر په 9 او 10 په دغه خار کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر 2155 تر رسیدلی. پولیس وايي په ټوله سند صوبه کې د قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو پر ضد کریک ډاون پیل کړي. د کراچۍ پولیسو ویان سوهیل جو کې نن مشال لري تو ویل چې د نیول شو افغان کډوالو پر ضد د بغیر اسناد دلته پاتې کېدو یا فارن اکټ ماده لاندې مقدمه درج کړي. بلخو د سند رینجر ځواک ویان په خپل بیان کې ویلي چې بلوچستان نه سند ته د داخلي لار هب چک پوسټ باندې یو سلویخت افغان وګړي نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سند صوبې گورنر کامران تیسوری او د کورنیو چارو نگران صوبایي وزیر بریګیډیر حارث نواز نن په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل وفاقي حکومت د هغه افغانانو د ملک نه د وستلو پریکړه کړې چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسېږي. په کراچۍ کې د نیول شو افغانانو وکیل منیزه کاکل د ستمبر په 11 مشال لري تو ویل چې پولیسو ځنې قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیولې او مقدمه په جوړ کړې دي. چارواکي وایي چې په مراکش کې د ستمبر په 8 د راغلي زلزلې له وجې د وجل شو شمیر 2100 اوخته دی. په ریکټر کې د ریکټر سکیل باندې د 6.8 درجه د زلزلې د 3100 زیات کسان ژوبل کړي هم دي. رباط د ستمبر په 10 اول چې د سلور هوادونو لخوا یې د مرستو وړاندیزونه په داسې حال کې منلي چې ډېرې نور هوادونو هم ویلي چې دغه هواد ته مرسته استوي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د 50 ورځې کرکټ ایشیا کپ کې نن هند او پاکستان په کولمبو کې د باران لوجې پرونی زندېزلې سیالي بیا پیل کړي ده چې پکې هند د محل بیټنګ کوي او په نورلس نه سلويخت ورونو او درې بالونو یې درې سوه 101 رنزونه جوړ کړي او دوه لوبغاړي او دي. په دې سیالیو کې بنگلاديش او سریلانکا هم شته. افغانستان او نیپال د دوه لوبو تر بایللو وروسته له لوب لړۍ وتلې دي. د ایشیا کرکټ کپ د 50 ورځې سیالي د اگست په 13 په ملتان کې پیل شوه او په اخیری لوبه به د ستمبر په 11 په کولمبو کې کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. پاکستان وایي د تورخم دروازې تړل کېدو د وجوهاتو په اړه د طالبانو د حکومت بیان د حیرانتیا وړ دی. عدالت د علي وزیر او پی ټی ایم د زنو نور غړو ضمانتونه منظور کړل خو ملګري وایي چې اوس هم د علي وزیر د خوشی کېدو په اړه پوره ډاډ نه لري.
د پاکستان ګورنمنت دی پولیس دی عدلیه ده د دا بروسه نست کسنن علي وزير پسي درمنډي وسي د ابينندن اف اي ار راپور ته کی هم پدې کسنه ممکنه خبره نه ده.
په چترال کې امنیتي ځواکونو او تاریخي طالبان پاکستان په انخطو کې یو بل ته د ځاني تاوان اړولو ادعا وکړي دي. نن په نیویارک کې د ترګرو بریدونو تر سره کېدو د 28 کلیزه د لاغه ورسته شروع شوی جنگ په پاکستان څه اثرات کړی دي.
مصیبت دا چې پاکستان په دې جنگ کې پاری خونو او د ټولو نه زیات اغزمن پاکستان شو او دا اوس پورې مس او می نشته چې مخ وسه کیږي.
او د مراکش حکومت وایي چې د زلزله ځپلو سره د نړیوالو مرستو لړۍ ورته پیل شوې دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو پکې د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم دروازې په اړه د طالبانو د حکومت د بیان په حق لا حیرانتیا څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ممتاز زهرا بلوچ ځنې څرګندونه کړې دي چې په اړه دا وخت د اسلام آباد ناظمنګ سره زمنګا همکار طاهر خان د ټلیفون په لیکه ده. طاهر خان سپ تاسو ته هر کله وایو دغه ممتاز زهرا بلوچ چې نن کمی سرګندونه کړې دي که زمنګا اوریدونکو په خبر کړي.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته تاسو د پاکستان د خارجه وزارت د ویان دی د بیان ذکر کې د حیرانتیا ټکی استعمال کړ. شروع کې خو د حیرانتیا خبره شوې ده د طالبانو د حکومت په بیان خو بیا شروع چې شوه ده نو په هغه کې یو خبره دوی کړې ده چې په د پاکستان په خاور باندې هر څه تعمیر شي وي هغه د منلو وړ نه دی. دا دوی د حاکمیت د پاکستان د هغه پر ضد باندې ګامګړي او دا خبره په داسې تناظر کې کړل چې د افغانستان بیان راغلی او طالبانو د حکومت لخوا د تورخم د دغه ډزو د پیښې وروسته نو دا بیان داسې مبهم غونتې خو ته چې دا پکې ویلې شوي دي چې پاکستان اجازه نه ورکړي چې د هغې په ځمکه د تعمیرات وشي د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا. نو دلته اوس لږ یو مسله چې واضح ډېر نه دی. دویمه خبره پکې دا شوې ده چې پشپګم د سپتمبر چې کله د دواړو غاړو ترمنځ ډزې شوې نو پاکستان دا ادعا کوي دعوه کوي په دغه بیانیه کې چې اول ډزې د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا شوې وي او طالبانو په خپل بیان کې پاکستان ذمہوار ګڼلې و چې اول ډزې د پاکستان لخوا شوې وي. او بیا په د پاکستان په بیان کې خدا هم یو خبره شوې ده چې دغه ډزو له امله په تورخم چې کوم ټرمینل دی هغې ته زیان رسېدلې دي او د عامو خلکو ژوند هم خطر سره مخامخ شوی دی. او بهرحال نور پکې هم دي چې پاکستان دې ته تیار دی چې هغه د خبرو د لارې د مسلې حل راوباسي او د طالبانو حکومت چې کله بیان ورکړی وو په هغې کې هم هغوی د خبرو ذکر کړی وو چې دوی غواړي د خبرو د لارې د مسلې حل راوباسي. او د طالبانو په بیان کې تجارت ته د زیان خبره شوې وو چې دا وخت په افغانستان کې د تازه میوو وخت دی او هم د غلار بند ده. نو بهرحال دواړو غاړو په باندې تورم لګولې چې د ډزو پایل دی کړو او بیا پکې د خبرو ذکر هم شوی دی چې د ډایلاګ د لارې غواړي چې دا د مسلې حل راوباسي.
سمه ده. طاهر خان صاحب په دې کې دغه د خبرې حل کوي استلې کېږي نو په دې کې خو پرون ځایي چارواکو د دواړو خواو ناستام شوې ده خبرې شوې دي خو څه نتیجه نه ورکړي او د دې ترڅنګ کدام راته وایي چې د دې د وجنه د دغه لارې د بندیز د وجنه څومره خلک په مشکلاتو کې دي او تاسو د تجارت خبره وکړه بل ناروغان کزیر ازي یا کم خلک اوړي راوړي هغه ته څه مشکلات دي؟
ګوره اول خو بلار شو د تیرې ورځې غونډې او نن هم ویل شوی وو چې نن هم خبرې وي لیکن تدې وخو د خبرو د نتیجې په اړه باندې هیڅ نه دی ویل شوی. تیرې ورځ درې کسان د طالبانو لخوا وو او څلور د پاکستان د فوج چارواکیو په دغه خبرو کې او کم معلومات چې مونږ بیا د حکومتي سرچینو د امیري سرچینو لخوا مونږ ترلاسه کړی دي نو دواړو خو خبره څنګه د خارجه وزارت بیانونو کې د چې جنگ د حل لار نه د خبرې غواړي خو بیا وروسته پکې ویل شوی چې پاکستان تشویش سرګن کړو چې طالبان غواړي یو نوې پوستا جوړ کړي او ځکه طالبانو خبره کړې وه چې دوی زړه پوسته جوړي دا ډېر مودې رئیس او دی مرمت غواړي چې هغه وکړي او پاکستان دا خبره کړې وه تیر ورځ په غونډه کې د دیپ د پولینا یا د کرخینا په سل میټر کې دی غواړي چې نوې پوسته جوړه کړي نو بیا پاکستان ته خبر هم ورکول پکار دي او د پاکستان هغه رضامندی هم پاکستان وی چې لازم نه بیا په کوم مثال ورکړو چې مخکې په مومندو کې هم دغه رنګ یو مشکل وو چې هغه بیا د معاهده بنیاد باندې هغه لری کلی شوی وو. نو بهرحال لکه خبرې شوې دي خو نتیجه نه دا ورکړي او داسې ښکاري چې د طالبان حکومت هم دغه پوستې د مرمت په خله خبره باندې ټینګ ولاړ. تاسو دا خبر وکړه د مشکلاتو د خلکو بالکل ځکه چې دا تورخم لار چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو نه مصروفه د ټولو نه لوی لار ده. نه یوازې د پاکستان افغانستان دواړه خیزه تجارت بلکې ترانزیتي د دواړو غاړو خو خو به یو سوچو چې صرف د افغانستان مالونه راځي او بیا د دې لارې یا چمند لار تیریږي خو د پاکستان ډېر مالونه ځي مرکزی آسیا ته. او تاسو بیا یو دوه میاشتې وړاندې پاکستان په خپل باندې وي چې د روس نه ځنې شیان د تورخم د لارې راغلي دي دغه رنګ د ازبکستان نه د آذربایجان نه د تورخم د لارې راغلي دي. نو بهرحال د دواړو لپاره نقصان دی بلکې تاسو به دا یاد وي چې تیر میاشت د چین مالونه راغلي په اول ځل باندې او د پاکستان د ځمکه د لارې هغه تورخم باندې تیر شي نو تجارت لپاره دواړو لپاره نه پر سیمه لپاره مهمه ده او دا باندې در جدي د ګیټ دا ډیر زیات منفي اغیز کوي. یو بل خبره د عامو خلکو ته ډیر مشکل ذکر کوي چې تورخم هغه لار ده سره نه دی چې د پاسپورت او ویزه هم لازم ده لیکن زیات مریضان زیات عام خلک اگر دلار دی دا وګوره غ انساني یو وړخ بلک بیان کو چې یو معشوم اتکلن د محمد یاسین په نامه هغه تیر زیارت پر د کینسر سرطان د وجې په پیښور په هسپتال کې هغه ساور کړی دا هغه مور او پلار د چا کر خپلوانو کړو سی زما نن هم خبر بلکې د دې تاسو سره خبرونه لږ شی وړاندې دا هغه وحید الله په نامه باندې خپلوان دي چې تر اوسه پورې مړې پروت دی دا پنځم ورځ دا د تو خويندو یوازنی ورور دی لیکن په سوشل میډیا هم غوښتنه شوې د پاکستان نه چې دا ماشوم مړې پریدي جنازې مراسم دا شیان دي چې لکه هغه انساني اړه خوم دی چې ډېر زیات عام خلکو ته تاسو بل ګڼ شمېر مریضان راځي هغه ډاکترانو سره د مخکې نه اپوینټمنټ وی د چا اپریشن وی د چا ډاکټر سره لیدل وی بیا تعلیم دلته په زرګونو افغان زده کوونکي دي چې هغه اکثر ترخم د لارې راځي نو بدقسمتی دا ده چې که اختلاف رام شي نو ځکه خو غوښتنه کیږي چې که اختلاف پم نو د خلکو تګ راتک او تجارت او دغه رنګ د پولیس دا مسله چې دا د کرخه دا مسله چې دا د ګیټ دا باید چې د امنیتی او د سیاسي معاملو نه لري وساتل شي.
ډیر مننه طاهر خان ور سره د اسلام آباد نه چې د تورخم په حواله باندې د دواړو هیوادونو ترمن د خبرو اترو او هم د غرنګ د خلکو د مشکلاتو په حواله باندې را سره تفصیل شریک.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي او پکې تاسو ته خبري غړې وړاندې کوو. ورزو یو ریپورت ته په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر په خلاف په دریمه مقدمه کې هم ضمانت منزور کړ. عدالت د نوموړي ترڅنګ د غورځنګ یو شمیر نورو باندې غړو ته هم ضمانتونه ورکړي دي. علي وزیر چې په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان په خوانې استاد هم دی پاتې شوی دی. وکیلان یې هیله من دي چې هغه به هم نن اړیاله جیل څخه خوشی کړل شي. له اسلام آباد راشد خټک مو په نور تفصیل خبروي.
اسلام آباد د انسدل دهشتګردۍ عدالت په 1 ستمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او قومي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر ضمانت منزور کړو. عدالت د علي وزیر سره د غورځنګ نور غړو کامران بادشاه پښتین اولسیار او نورزاده ضمانتونه هم منزور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سر نظر تر نور پسمه کې د خلکو د جبرینه درکه کولو د ترګرۍ د پیښو د پښتنو د مدني وسایل لوټلو او په وطن کې د امن راوستلو لپاره جلسه کړې وه. تر هغه وروسته یې غړي ونیول شول. په نیول شوو کسانو یوه مقدمه په ترنو تڼکې درج شوې وه، بله د ترګرۍ ضد ادارې لخوا ادریمه په برکو تڼکې درج شوې وه. په یوه مقدمه کې ضمانت اخیستلو نه پس به بیا په بله کې نیول کېدل. د انسدل دهشتګردۍ عدالت جج ذوالقرنین حسنات لخوا په 1 ستمبر د دوی ضمانت منظورېدو نه پس د غورځنګ د وکیلانو د ډلې یو غړي ایمل مندوخیل اډوکیټ مشال رادیو ته وویل.
او دا علي وزیر د تانا بارکو چې کوم د ټیرر فاینانسینګ سیکشنز لګیدلې وي مقدمه وو، په هغه کې د علي وزیر ضمانت منظور شو. او د علي وزیر د تانا سی ټی ډي او تانا ترنول چې مقدمه وي په هغه کې ضمانتونه لاول سیو. نو په اسلام آباد کې په علي وزیر چې کوم درې ایف آی آر درشي وو په درسره مقدمو کې د علي وزیر ضمانتونه مکمل شول. د دروکار اوس تیاریږي. نو دا به نن ماشپښین پورې اډاله جیل
د ضمانت درخواست اوریدنې په موقع د غورځنګړي عدالت ته نور راوستل شوي او وکیلانو د دوی په غیر موجودګۍ کې دلایل وړاندې کړل. د غورځنګ نور غړي شاه فیصل غازی، فداولا مسعود، وسیم داوړ، جمال ملیار او فداولا وزیر په جسمانی ریمانډ ترګرۍ ضد ادارې ته سپارل شوي دي. د علي وزیر او د نورو ملګرو د ضمانت منظورېدونه پس د حکومت د ارادو په اړه د غورځنګ یو مشر نورالله ترین مشال لډیو ته وویل.
فلحال خود علی خان وزیر یزمر د ملګر پس نور پس داسی اف آی آر نه ښکارا نه دی خبرته د پاکستان ګورنمنټ تی پولیس تی عدلیه ده د دا بروسه نست کسنن علی وزیر پس د رمنډې وس یا د بینندن اف آی آر راپور ته کی هم پدې کسنا ممکنه خبره نه ده.
په ترنول کې د 13 مکه د جلسې نه پس د حکومت لخوا د غورځنګ په مشرانو او غړو د رښو مقدمو کې په دوی په قانونو توګه د خلکو راغونډولو، قانون عملی کوونکو د رو حملو کولو او د ریاست خلاف بغاوت کولو الزامونه لګول شوې دي. د غورځنګ مشران او غړي دا تورن ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول جرم نه دی او د ملک په آئین او قانون کې اجازه شته. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
هلته د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې پاکستانی پوځ او تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا وکړي. په دغه سیمه کې د ستمبر له شپږمې نیټې راهیسې انخطې روانې دي. په تازه ادعاو کې پاکستان پوځ د وو وسلوالو د وژنې خبره کوي، خو ټي ټي پي وایي چې درې امنیتي چک پوسټې یې نیولې دي. په همدې حال کې کیلاش ته تللې ټولې لوی لارې لا هم بندې دي او ځایي چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاط وکړي. تفصیل لبرشیر گوا خبرو.
د خیبر پختونخوا په چترال کې د پاکستان پوز ادا کړی دا چې له تحریک طالبان پاکستان سره په نښتو کې د دغه وسلوال ډلې و نور غړي وژلې دي. د پوز د امریکو څنګه ایس پی آر د سپتمبر په لسمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په اورسون نومي ځای کې یو ورځ مخکې شو عملیاتو کې شپږ وسلوال سخت ټپین کړي هم دي. خو تحریک طالبان پاکستان له دې خبر پاڼې څو ساعته مخکې خبر کړی بیان کې دا کړی و چې په اورسون کې د پاکستانی پوز مرکز په میزایلو وشتل شوې ده. د ټي ټي پی د دعوی تر مخه په دې برید کې د پاکستانی پوز هغه نظامی ګاډي له منځه وړل شوې چې په عملیاتو بوختو سرتیرو ته وسله او خوراکي مواد وړل. ټي ټي پی د دې ترڅنګ ادعا کوي چې د پوز درې امنیتي پوستې هم نیولې دي. د سیمې د لریوالي او د لارو د بندیدو له امله د دواړو خواوو د داوو تصدیق په خپلواک ډول نشي کېدلی. د کورونو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوګټي د سپتمبر په لسمه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان امنیتی ځواکونو وسلوال سخت ځپلې دي. دوی موږ به د خپلې خاورې له هر انچ ځمکې دفاع کوو. سمه ده چې وسلوالو تر هغه حمله کړې وه، خو موږ ځواب ورکړی دی، زموږ پوځ ځواب ورکړی دی. موږ به د خپلې خاورې هیڅ برخه چاته نه پرېږدو. موږ خپله خاوره ساتلې ده. موږ د ټوپک په زور د هیچا خبرې نه منو او هیچا ته د ټوپک په زور خپل یو انچ خاوره هم نه پرېږدو. تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر په شپږمه په چترال کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حمله پیل کړې وې. د پاکستان پوځ په دې نښتو کې د څلور سرتیرو وژل کېدل منلي او د دولس وسلوالو د وژنې ادعا یې کړې وه، خو ټي ټي پي وایي چې دولس پوځیان یې وژلي او ځینې ژوندي له ځان سره بیولې دي. د چترال چارواکو ولس ته خبر ورکړې وه چې لا هم کلاش، بمبوریت او بریر ته ځینې تللې لارې بندې دي. په همدې حال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په لسم وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت ناظم الامور ورغوښتي او هغه ته احتجاج کړی چې چترال ته وسلوال له کونړ او نورستان ورغوښتي دي. خو د طالبانو حکومت دا ادارت کړی ده. ټي ټي پي هم ویلي چې دوی له ډیر وخت راهیسې په چترال کې شتون لري او د روانو حملو لپاره د افغانستان خاورې استعمالولو ته ضرورت نشته.
هلته د بلوچستان حکومت ادعا کړې چې په پښین او قلعه عبدالله کې یې د نشه یي موادو جوړولو کارخانه وران کړې او ګڼ اسمګلران یې نیولې دي. چارواکي زیاتوي چې نیول شوي اکثره کسان افغانان دي. حکومت وایي چې د دې عملیاتو په وخت ورته هر ډول نشه یي توکي هم په لاس ورغلي دي. بلوچستان کې د حکومتي چارواکو په خبره د صوبا د ایران او ترکی لارې اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق یا اسمګلینګ لوی لار ده. په دې اړه تفصیل د نیازري ریپورت کې اورو.
د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکزئی د ستمبر په لسمه په کراچۍ پریس کلب کې د یو خبری غونډې په مهال ویل د بلوچستان په قلعه عبدالله او پشین سیمو کې د نشئی توکو د جوړونکو پر ضد انټی نارکوټکس فورس این ایف او امنیتی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې په ګډه عملیات کړي دي، او په دې عملیاتو کې یولس کیلوګرامه چرس، دوه نوي کیلوګرامه ایفیډین او شپاړس کیلوګرامه آیس د قاچاق برانونه ترلاسه شوي دي. نوموړي د خبری غونډې په مهال لیډیو سره په خبرو کې داوه کړی دا عملیاتو په وخت کې شپېته تن افغانان نیولې دي چې د نشئی توکو جوړولو او په قاچاق کې ککړ دي.
دا کوم اپریشن چې سوي دي دا په تیرو پنځو کالو کې اول ځل دومره غټ اپریشن سوي دي، او د دې په نتیجه کې ډیر په لوی پیمانه باندې دا سکیم کارخانه او فابریکې وې د لمنځه تللې دي. شین د خلکو جرګه او داغو پرپیل باندې انټرونشن سوي دي. شپېته افغان کډوال دي چې داغو نمونه اخیستل سوي دي، پر هغه باندې فایرونه سوي دي، چې داغو پر مخامخ پدې کې لاس او داخلاف چې دی محکمه روانه ده.
جان چغزی زیاته کړي په عملیاتو کې او یا جریب ازمکا د نشئی توکو د کخ ختمولو سره په سیمه کې اته سلويخ د نشئی توکو کارخانه نړولې دي. بلخوا ځای خلک وايي د بلوچستان په پښتون مېشت سیمو کې د نشئی توکو کارول ډیر زیات شوې دي او زیاتره ځوانان پرې اخته دي. د پښین سیمه یو سیدونکو فاروق خان اچغزی مشال لیډیو ته ویلي باید چې د حکومت دغه عملیات د تیر پسیر وختي نه وي او نشئی توکو په هر کول ختم کړل شي.
پښتني سیمه په منشیاتو کې راګرده، د منشیاتو اډې دي په هر کلی کې، په هر غلی کې د منشیاتو اډې خلاص شوی دي.
په کوټه کې خبريال سید علي شابیاوي په قلعه عبد الله او په شین په یادو سیمو کې د اوګدي مودې راهسي د نشئ توکو جوړولو کار روانو.
دا ډېر وخت یې زبر دا وایم چې د ډیر سو کلو سره دا فیکټري سړي هغه دالته اپریټ کول، دا د دې ځای سره به تر کوټه شهر د پاکستان نور شهرونه او بیا بارني هوادو ته هغه ته هم د دې سپلای کېدل. دا به پر روان شپو کې معلوم شي چې آیا ګورنمنت بالکل دا فیصله کړې ده چې دا د منشیاتو فیکټریز په دې ټوله علاقه کې ختمول غواړي، کڅې لکې به څه ختمي.
په پاکستان کې امنیتي ځواکونو وخت په وخت په لوی مقدار کې د نشئ توکو د نیولو دا وکړي. دا نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د پاکستان سرکاري چارواکي وایي چې په دې هواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لړۍ یې پیل کړې ده. سند چارواکو یوې خبري غونډه کې ویل وفاقي حکومت د هغو ټولو افغانانو د نیولو او افغانستان ته د استولو فیصله کړې چې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو زیاتره افغان کډوالو د کارونو موده 13 جون میاشت کې ختمه شوه، خو په پاکستان کې د یو ایچ سی آر چارواکي وایي چې په دې مسله د حکومت سره خبرې اترې روان دي. تفصیل نیازری راکوي.
د سند گورنر کامران تسوری د ستمبر په 11مه په کراچۍ کې د سند کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایر حارس نواز سره خبريالانو سره په خبرو کې ویل وفاقي حکومت د هغه ټولو افغان کډوالو بیرته لیګلو پریکړه کړې ده چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې ووسی یا قانوني اسناد نه لري.
وفاق نے یہ فیصلہ کر لیا ہے.
دی وای وفاقي حکومت دا پریکړه کړې ده چې په هیواد کې څوک هم په غیر قانوني توګه نشي وسیدلې. هغه افغان کډوال چې د مودې رهسې دلته ژوند کولو باید بیر تخپل هیواد افغانستان ته لاړ شي. حکومت پولیسو او ټولو ادارو ته د غیر قانونه افغان وګړو د نیولو لارښوونې کړې دي. پسند او ټول هیواد کې د افغان وګړو پر ضد لوی کریک ډاون پیل کړی شوی دی او دا هر سبا د هغوی په ضد جاری وي.
یہ سب کچھ جاری اور ساری رہے گا.
دا سند گورنر او نورو سرکاری چارواکو د دې بیانونو سره سم په کراچۍ کې پولیس او رینجرز بیا وایي په تیرو سلیر شو ساتونو کې د خار په بیالا بیلو سیمو کې د 150 تن زیات افغان کډوال نیولې دي. د کراچۍ پولیسو ویان سہیل جوکیو مشال ریډیو ته ویلي په تیرو سلیر شو ساتونو کې د نیولې شوو افغان وګړو پر ضد د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه درج کړې دي. د سہیل جوکیو په وینا د خار په کورنګي سیمه کې 15 افغانان، 13 له ختیځ ضلع، 14 له غربي ضلع، 23 له غربي ضلع، 14 له ملیر ضلع او سیټي پولیسو 9 افغان وګړي نیولې دي. پولیس وايي په نیولې شو افغانانو کې په جرمونو کې ککړ کسانو ریکارډونه هم ګوري. بل اړخته د سند رینجرو ویان په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د بلوچستان ناسن ته د داخلي لاري هب چک پوسټ باندې افغان وګړي نیولې دي. په نیولې شو کسانو کې 15 افغان وګړو په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره اسناد او موده ختمه شوه او 14 کسانو سره هیڅ اسناد نه وو. په کراچۍ کې نیولې شوې افغان کډوال بیا د ستمبر په 11مه د کراچۍ ملیر او سیټي کورټ عدالتونو کې وړاندې کړل شوې دي چې عدالت بیا زندانونو ته لیږلې دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ د ستمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل پولیسو قانوني اسناد لرونکو افغانان هم نیولې دي.
په کراچۍ کې د اتوان په ورځ او ماخام باندې د مختلفو تانو پولیسو یو سرچ اپریشن د افغانانو پزید باندې کړ دي چې په نتیجه کې د سلو نه زیات افغان مهاجرین چې کوم دي هغه گرفتار کړی دي. د دې افغان مهاجرینو سره چې کله په عدالت کې دوی پیش کړل او زمونږ د دوی سره خبرې وشوي نو په دې کې اکثریت هغه افغانانو د چا سره سی کارډونه شته، پی او آر کارډ شته او پولیسو په دې بهانه باندې اوچت کړی چې ستاسو کارډونه ایکسپایر شوي دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې 9 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي، خو د 14 نه تر 15 لک کپوري غیر رجسٹرڈ افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسيږي. په پاکستان کې میشت زیاتره افغان کډوالو د پاتې کېدو موده سخ کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې ده. خو سخ کال د جون په 16مه د پاکستان د کورونو چارو وزارت په یو نوټیفیکیشن کې پولیسو او ټولو ادارو ته لارښوونه کړې وی چې پاکستان کې میش هغه افغان کډوال چې د کارډونو موده یې په 13م جون پای ته رسیدلې ده، نوي کارډونو جوړېدو یا د سپریکړې پوري دي افغان کډوال ننسي او هغوی دي نزور. په کراچۍ کې د افغان کیمپ کې د کډوالو نمائندای مشر ګلودین بیگ بیا مشال ریډیو ته ویلي پولیسو د افغان کډوالو د نیولو غیر قانوني لړۍ پیل کړې ده او کډوال سخت اندېښمن دي.
بغیر کارت په نامه ټول کارت ولا ونیو شو دي کې ایس ایس کارت ده پیوار کارت ده زمونږ ایس ایس کارت ما غا تاریخ نه لري تر حکومت کولې د تر بغیر تر پیوار کارت زمونږ تاریخونه تیر شول او هغه یو لیټر راغلی اسلام باندې به کله پور د کارت تزاکی کې د پور هغه تنگول تاسو نه کې او پرون دی خو زمونږ تنگول دي غریبانو در مشکلات کې دي اوس په غریب به خپل پکار ته تل نشي یا د اسپاټال هغه د چا هغه مسله شي اسپاټال ته تل نشي یریږي او ټول ونول کارت ولا ونیو لو استاسه کارت بغیر کارت پیسې
په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی په دی اړه مشال ریډیو ته ویلي چې د افغان کډوالو د کارډونو مودې په اړه اداري د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبري روانې دي تر اوسه هیڅ فیصله نه ده شوې خو هیله لري چې ډیر زر به دا ستونزه هواره کړي شي
دوی باندې سره یو ان ایچ سی آر د حکومت سره پر اړه کې دي د سفرونو وزارت طرف له دوه کارو سفارښت لري د وفاقي کابینت او دین علاوه هم سفرونو وزارت انټیری منیسټریټ او صوبایي حکومت ته هم خطونه لیږلي دي چې دا سو پولې چې دا اکستنشن دي چې نو مېرمنو کې چې تاسو د اروان یا پیوار کارز چې کوم هولډرز دي خلاف هیڅ قسمه اکشن والے
په کراچی کې لدی وړاندې تیر کال د جون د میاشتې نه تر سخت کال اپریل پورې شاوخوا 3000 افغان کډوال پولیسو نیولی وو چې د سو میاشتو بند سزا پوره کېدو وروسته بیا خپل هیواد افغانستان ته ستولې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ریډیو د رواني غړي نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې دي. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وای په ارضی توګه د تورخم دروازې د بندېدو د وجوهاتو په اړه د افغان طالبانو د بهرنو چارو د وزارت بیان د حیرانتیا وړ دی. نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د یاد وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وویل چې افغان چارواکو ته معلومه ده چې دا دروازه ولې بنده شوې ده. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د ستمبر په نهمه په بیان کې ویلي وو چې پاکستان ورته د مشکلاتو جوړولو لپاره پلمې لټوي. خو ممتاز زهرا بلوچ نن ادعا وکړه چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان د حکومت لخوا د هیڅ ډول تعمیراتو جوړول ځکه نشي منلای چې دا یې د هیواد د خپلواکۍ ضد ګام دی. د ستمبر په شپږمه د تورخم یو پولیس چارواکي مشال لري تو ویلي چې په هغه وخت وشو چې تورخم هغه غاړې ته د واکمنو طالبانو مورچه جوړولا او د طالبان پاکستان امنیتي ځواکونو منا کړل چې ورسره دواړو واو خواو په یو بل ډاځي وکړي. د تورخم لارنن پښپګم ورځ هم باندې پرته ده. د کراچۍ پولیسو په وینا د ستمبر په 9 او 10 په دغه خار کې د غیر قانوني نیول شو افغان کډوالو شمیر 2500 تر رسیدلې ده. دا په داسې حال کې چې د سند صوبای چارواکو نن په کراچۍ کې خبريالان ټول وفاقي حکومت دغه افغانانو د ملک د ایستلو فیصله کړې چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسېږي. په کراچۍ کې د نیول شو افغانانو وکیل منیزا کاکل تور لګوي چې پولیسو ځنې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیولې او مقدمه درش کړی دی. د اسلام آباد د ترګری زید یو عدالت نن د پښتون غورنې غورزنګ د غړو علي وزیر کامران بادشاه پښتین ولسیار او نورزاده ضمانتونه منزور کړی دي. خو معلومه نه ده چې د ضمانتونو پاس په د علي وزیر په شمول د غورزنګ نور غړي له زندانه خوشی شي او کنه. او په ډیر اسماعیل خان کې نامعلومه وسلوالو په پولیسو والا په ډازو وجلې ده. د ډیر اسماعیل خان پولیسو یو بیان جاری کړی چې وایي سمیع الله په نامه دغه پولیسو والا په درابن جوډیشل کمپلیکس کې ډیوټي کوله. تر اوسه د بریډ ذمہواری چا نه ده منلې. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو اوریده او اوس ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور. په مراکش کې لمرګونی زلزلې ورسته نن د دریمې پرله پسې ورځې په مخه هم تر خاورو لاندې د مړو او ممکنه ژوندې پاتې کسانو د رستلو شارې دوام لري. چارواکو په زلزله کې د 2022 کسانو مړینه او نږدې 2500 کسانو ژوبلې ده تایید کړي دي. په همدې حال کې د برتانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو د ژغورنې د چارو لپاره خپل ټیمونه مراکش ته استول دي. په دې هکله تفصیل د اسد الله لودین رپورت کوي.
د مراکش په زلزله ځپلې سیمه کې د ژغورنې ټیمونه تر خاورو او ډبرو لاندې د ژوندۍ پاتې شوو کسانو د پلټنې هڅه کوي. د غلطه د تیر شنبه په شپه د ریختر په کچه شپږ اشاریه 8 درجه زلزله وشوه چې تر ټولو ډیر زیانې د مراکش په نوم یو تاریخي ښار ته واړو. د مراکش دولت زلزله ځپلې سیمې ته امبولانسونه د ژغورنې عمله او عسكر لیګلی چې د بیړنۍ ځواب ورکونې لچارو سره مرسته وکړي. د مرستې ټیمونو ویلي چې د مراکش حکومت د لوی مرستې غوښتنه نه ده کړې او یوازې محدود بهرنۍ مرستې منلې دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې تر اوسه د بریتانیا، اسپانیا، قطر او متحده عربی اماراتو ټیمونه مراکش کې د ژغورنې د چارو مرستې ته ورسېدلې دي. مراکشي چارواکو ویلي ممکن وروسته د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنې هم ومني. عیني شاهدانو ویلي چې تر پرون یکشمې پورې هم ځینو لرو پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه وې رسېدلې، ځکه په لارو سړکونو کې د ورانو شوو کورونو او ودانیو خاورو خندونه جوړ کړي دي. د مراکش کورنیو چارو وزارت تر دې دمه زلزله کې د 2122 کسانو مړینه او د 2421 ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د څه باندې 400 هغو روغتیایي وضعیت نازک دی. ځینو ژغورل شوو کسانو ویلي چې لا هم له شاو خواسیمو د جسدونو بوی محسوسیږي او ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر به نور هم زیات شي. بلور تا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه په جنوا کې د مراکش له زلزله ځپلو سره خواخوږي څرګنده او د قربانیانو په یاد یو دقیقه چوپتیا غوړه کړه. د مراکش دغه زلزله د ویجاړۍ له کبله په تیر څه باندې یو پیړۍ کې بې ساري بلل شوې ده. د مراکش تاریخي ښار په 19 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. دغه ښار د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت دی او د راپورونو له مخې زلزلې تاریخي آبادی هم زیانمنې کړې دي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یعنی هورزه 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د تعلیم نړیواله مبارزه او د نوبل د سولې جایزه ګټونکو ملالی یوسف زای پلار زیاودین یوسف زای وای په افغانستان کې د طالبان حکومت د خپل تګلارو لارې خزه نابوده کول غواړي. نو مولیدا خبره نن د جرمنی په کولن خار کې د یو شمیر افغان خزینه فعالانو لخوا د نخ وړلو په احتسابي کیمپ کې د ګډون پر مهال مشال لريو ټوکړه. یوسف زی زیاته کړه چې په کار د نړۍ په طالبانو فشار راوړي چې له خزو سره د غوی د سنفي امتیاز تګلارا پایته ورسوي. ل زیاودین یوسف زی سره احمد شاه اعظمي مرکه کړې ده. نورازي چورته وښو
شه یوسف زی صاحب ډیر مننه. زمال مړی پښتنه دا د چتاسو ل برتانیې سره راغلی یاست د جرمني کولن شارته او دلته د افغان میرمنو د افغان شزنه فعالانو په هغه هرتال کې مګډون کړی دی په هغه احتساب کې چې دوی په افغانستان کې د انجنونو حق غواړي او تر ټولو لوی حق دوی د انجنونو تعلیم ته لاسرسي غني. نو هغه کوم انګیزه و چې تاسو یې مجبور کړلاس چې تاسو له برتانیې څخه د جرمني کولن شار ته راسي، یعنی څمو په ځړی کې درو ګرځیدل چې دلته راسي؟
دا تاسو ډیر ښه سوال وکړي. ز او زما کور والا تور په کې یوسف زی مونږ دواړه راغلو او مونږ دلته د تمنا سره او داغي چې کومې خويندې دي داغي نورې کارکونی ملګری دي او غیر ته هنګر سټرایک باندې دي د 13 یو له سوروزونه مونږه د سره د یک جهاتې د یو والی او د یو موټی تور د اظهار د پاره د تپتی راغلیو چې مونږ په خپل د طالبانو د لاندې ژوند کړي دي په سواد کې. زه یو استاد ما، زه یو پلار ما، تر پکې یو مور ده. مونږه تصور کولی شو چې زمونږه بچي زمونږ یو ماشومه د تعلیم نه محرومي، نو داغه بس حالي، داغه بس مستقبلي. په افغانستان کې د 13 کالونو 15 ملیون جوني چې دي هغه سکولونو ته نشتلې، یونیورسيټانو تعلیم په بندې، تر دې پورې چې اوسې په پارکونو ته او د سیل ځایونو ته تلهم بند کړی دي. نو دا چې څه په افغانستان کې روان دي، د دې سترایک، د دې هنګر سترایک چې کوم مدعا ده، پیغام دی هغه دا دی چې دا نسل کې دا صنفي امتیاز دی، یو نسلی امتیاز او چې په 19 سنچري کې او 20th سنچري کې او په ساوث افریقا کې او په امریکا کې، او دا چې دا صنفي امتیاز دی خدا داغه نه بدتر امتیاز دی ځکه چې په هغه امتیاز کې په هغه نسلی امتیاز کې با د تورو خلکو د پاره د بلیک خلکو د پاره ځانه تعلیمی ادارې وي پارکونه بو بیچونه بو زیونه بو په دې نظام کې د طالبانو چې کوم نظام دی په دې کې خو د خزي د پاره د هیڅ شي تصور نشته د پبلک لایک هیڅ قسمه تصور نشته دی خزه نابود کول غواړي یعنی هغه ناشته کول غواړي نو د دې وجه نه دا جینډر انایلیشن دی یعنی دا د جینډر اپاتایټ یو نیکس لیول لې چې دا کې اور څوک تصور نشي کولی یو پختون په حیثیت د یو مسلمان په حیثیت مونږ راغلی یو مونږ د سحر نه دلته ناست یو په دې کیمپ کې او نن زمونږ هم ورسره هنګر سټرایک دی او مونږ دې سره یو
مام دا پښتنه کوله
سره یو جهته اظهار کو مونږ دا جی ها جی
مام دا پښتنه در سره کوله چې تاسو د
راغلی دې لپاره
چې تاسو د احتساب بڼه یعنی د نه خړول د احتساب بڼه به تاسو د څنګه یعنی آیا تاسو په عملی توګه د دې سره په دغه د نه خړول په احتساب کې بڼه اخلي که څنګه
بالکل مونږ زبر سره ټول ورځ ناست یم نن تر 13 شپې پوری او سبا تر 10 بجو پوری به مونږ د دې نه بیا پاسو سبا د دې چې کم دی دا هنګر سټرایک ختميږي ځکه چې سپا افغانستان کې روان دي د خزو د جنو او د افغانستان د نان طالبان پاپولیشن چې کم دی آبادی په خلاف کوم ظلم روان دي نړۍ چې د پاغې باندې خاموشه ده نړۍ چې د غلې ده چاړې ده په کار دا ده چې اغي داسې عملی اقدامات وکړي یو داسی ایکشنز واخلی سٹیپس واخلی چې طالب رژیم دې ته مجبور کی چې هغه دغل تکي د یو انکلوزیو حکومت د یو د هغه ټولو اتنیسټیز د شراکت په کې کم چې په افغانستان کې اوسېږي او دې سره سره هغه خزو ته د کار حق ورکي چې نکو د تعلیم حق ورکي دغه مطالباتو لپاره او نړۍ ته تسلیم کی چې او په افغانستان کې چې کوم نظام دی د طالب لاندې دا په صنفي امتیاز باندې د دې بنسټ دی او دا بدترین صنفي امتیاز دی
مننه یوسف زیس از ما ورستی پښتنه ساو څخه دا چې تاسو دغه فعالیت یا د دغه شزو د فعالیت چې د نه خړوب احتساب پیل کړی دی او تر سبا پورې به دا دوام لري سبب پاتې ورسیږي یعنی د دې به څه اغیز وي پر نړیوالې ټولنې باندې یا هغه قوتونه چې هغه د دې واک لري یا اختیارمند په نړۍ کې
ګور مونږه زاو تر پکې د تمنا پریانی سرا دلته کې یو او دا غي د ملګرو سره اغیز چې دی مونږه ګوره پر امن خلک یو مونږه خپل غږ پورته کو او د دې سره خپل غږ شاملو او ساده خبره دا ده چې نړۍ دې ته پام کو چې په افغانستان کې سره وان دي نو دا غیر انساني دي دا د انساني حقوقو سخت د انساني حقوقو سخت سرغړونه ده نو د دغه اظهار د پاره د نړۍ دروازه چې ده داغي د زمير دروازه چې ده هغه وهل واړو نو دا ډیره ساده خبره ده او زما په نظر کې چې چا دوه کاله مخکې افغانستان په پلیټ کې طالبانو ته ورکړې دي هغه افغانستان واپس اخستم شي او په کار دا چې داغي د پاره اقدامات شي او داسې اقدامات شي چې دغه ځای کې یو سیاسي بدلون راشي داسې سیاسي بدلون چې هغه د افغانستان د 30 ملیون انسانانو او خصوصا د خزو او د جنکو په ګټه باندې داغي په ازادۍ باندې هغه ته د کار حق د تعلیم حق او د بهر ته د ورتو او د تګ حق د سفر حق ځکه چې هغه انسانان دي
دا وو د ملال یوسف زای پلار ضیاءالدین یوسف زای چې د جرمنی په کولن خار کې د افغان خزینه فعالانو لخوا د نخوړلو په احتسابي کیمپ کې موجود وو او د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې د غلطه کې د تعلیم نو نړیواله مبارزې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسف زای مور تورپیکی یوسف زای هم ورغلی ده او هغه وایي چې په کار د افغانستان د نړۍ سره یو شان رفتار وکړي نو موږ سره زمونږ همکار احمد شاه اعظمي خبرې کړې دي راځي چې دا هم وورو
تورپکی بي بي زما پښتنه ساو څخه دا ده چې تاسو په زړه کې څه درو ګرځیدل چې دلته راسي کولن ته د برتانیې څخه یعنی څه د پاره رالس په زړه کې مو څه و چې دلته راغلی یاست ولې راغلی یاست
موږ دې لپاره راغلو چې موږ د دوی سره د یووالي دغه اظهار وکړو چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو کوم خلک چې د کوم جنکې کوم خزې چې د کار نه محروم دي د تعلیم نه محروم دي موږ هغه سره ولاړو او ولاړ به یو او دا ډیره ګرانه ده چې تلکه د خلکو جبا غستې کی دا جبا ده تعلیم جبا ده نو موږ به دا خپل دا جدوجهد به د دو سره جاری ساتو تر هغه پورې چې څوک دونې پاسې دلی دا یو ماشوم ده تمنا یو ول سره زنه هغه نه ډوډۍ خوري نه چیز کی نه وبس کی هیڅ خوراک نه کوي او ډیره زیاته لکه خراب ده په خپل باندې ولیدله ډیره بادره ده او ډیره نره جنۍ ده ډیره بادره جنۍ ده یاره مونږ یو ډیر خپه شو لکه جړه راځي چې مونږ د دې دغه ته فکر وکړو چې دا خلک لکه د چا د لاسه در په در دي په دې مونږ ډیر خپه ده مونږ ډیر افسوس دي او بس دغه مطالبه ده چې
او دلته چې وسره لاسه تورپکی به چې دلته راورسېدل تاسو پر میډیا باندې پر رسنیو باندې دا خبرې اوریدلې چې هلته شزو حقونه تر پښو لاندې سوي دي یا دوی ته د تعلیم یا کار حق نه ورکول کیږي خو دلته چې رالس د کولن ته د غشزې مولیدې د انجونې مولیدې نو اوس احساس کوي د دوی سره چې ځای سوست اوس مو پزړی کې څه دي څه احساس لري
اوس په زړه کې دا احساس دی یا چې هغه ولیدل نو ډیر خپه شو ډیر لکه دنیا چرته لاړه او زمونږ ملکونه چرته پراته دي افغانستان په کومه صدای کې دی په کوم لکه دنیا څومره ترقی وکړله هر ځای کې تعلیم دی چې یو ورځ ماشوم کو سکول ته لاړ نشي نه جوړی نو کونه اور بس راځي چې او و ماشوم ولې سکول ته نه دی راغلی زما زوی و هغه سکول نه چوټي کړو موږ بیا به هر تلو سودا پسې موږ هغه ځان سره بوته هغه وې څه بهر ته نشم وته وې دا سکول ټیم دی نو په دې دغه ملکونو کې چې کوم ترقیافته ملکونه دي په هغه کې دا سیستم دی او زمونږ په ملک افغانستان کې او په دې کې دا سیستم دی چې ماشوم به بهر ته نه ځي ماشوم به نه وځي هغه سکول نه وي
دا وا تورپیکی یوسف زید تعلیم د نړیوال مبارزه او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملالی یوسف زید مور چې د جرمني په کولن خار کې د یو شمیر افغان خزینه فعالانو لخوا د نخ وړلو په احتسابي کیمپ کې د ګډون پر مهال یې د مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
د امریکا په نیویارک خار کې او له پینټاګان سره نږدې د ستمبر د 11مې د بریډونو دوه شکل پوره شو د بریډونو وروسته امریکا په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد مبارزه پیل کړو خو شل کالې په دغه هیواد کې تیر کړل خو د امریکایي ځواکونو د وټلو باوجود هم تر اوسه په سیمه او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې د ترګرې پیښې دوام لري دا چې د دې ترشا سو وجوهات دي زموږ همکار یعنی ساجمل په دې اړه له ځنو شنونکو سره خبرې کړې دي او د ریپورت کې تفصیل کوي.
د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د امریکا په نیویارک خار کې په نړیوال تجارتي مرکز او پینټاګون تاثیر ما په یوې ودانې بریدونه وشو چې پکې شاوخه 3000 کسان وشل شو. د دې بریدونو سیمواري القاعده وسلوالي ډلې منلې و. د وسلوالو خلاف هغه مبارزه چې امریکا له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړې و نيستې شل کالې دوام وکړ. په دې اړه د خبر پښتونخوا د کورنۍ او چارو پوخانی سکرتر سید اختر علی شاه د سپتمبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د القاعده نور وسلوالو ډلو خلاف د کاروایانو باوجود هم وسلوال په مکمله توګه ختم نه کړی شو چې لوجه تر اوسه په سیمه کې د نامنې پیښې مخې ته راځي. نوموړي دا هم ویل چې د وسلوالو ډلو د موجودګۍ خبره یوازې له افغانستان سره نه ده تړلې بلکې په بیلابیلو هیوادونو کې د اسلامي خلافت په اړه د جوړولو یو ډول سوچ موجود دی چې له وجې ترهګري اوس هم په دې سیمو کې موجوده ده.
طالبان او حکومت په افغانستان کې سور انقلاب راغلی دا غي خلاف چې د دلته بیا د جهاد په توګه د دې تنظیمونه جوړ شوي نو هغه وخت یو خاص ذهن په خمریزي بشوه یا طالبان او ټیک اوور کو دې د وکیل القاعده او د ټول تنظیمونه پر راغون شي او چې طالبان او حکومت راډو نو القاعده سټریټیجیک ډایرکشن دا غي سره او ټای مکس ته ایت 11 او چې هی کې 3000 خلک چې دي او چې دي شو نو امریکای او ډټ ټو دی بیا د یونایټیډ نیشن سکیورټی کونسل کار راغو لاته چې په دې پیښو چې دا غي سټریټیجیک انټرست ته نقصان رسیدګیا دي نو ورپسې پخپل راټو او چې کله غي پیښو چې اوس القاعده کې هغه سقط پاتې ده شو چې هغه ته اوس تاواد ورکول شي نو غي دا افغانستان ته لاړو هغه غلاړو خو څو پورې چې دا تنظیمونه دي په مختلف شکلونو کې داغی باقیات موسم دل تشتا او دا ٹرانس نیشنل دے یواز صرف دا افغانستان خبر نہ دا دا ٹرانس نیشنل دے ریلیجس موٹیویٹڈ اسلامی موٹیویٹڈ ہر یو زکی چھتے دا یو خاص زین دے یو بل سرا لیک ٹپ ٹپ دے چھنگی دا افغانی شپ دنیا کے دے یو اسلامی خلافت
خبریال مشتاق یوسف زی بیاوائی چیزنو خلکو مخکی دا فکر لرلو چل افغانستانا دا امریکا و نیٹو سواکونو دا وطلو دا طالبانو پا واکی لراتلو سربا پا پاکستان کے امنیتی حالات خشی خو نوموړی وای چې د طالبانو په واک کې لراتللو سره پاکستانی طالبان لا نور پیاوړي شوي او په بیلابیلو ځایونو کې بریدونه کوي
تاسو ګورئ چې نه نه لیون خو راغلی په امریکا کې امریکا را ل خپل جنگ د خپل ملک نه ډېر لري لیول او مصیبت دا چې پاکستان په دې جنگ کې پوری خونو د ټول نه زیات اغزمن پاکستان شو او دا اوسه پورې هم څه امی نشته چې مخکې بس کېږي دا هغې وجه دا ده چې یو خو دلته پاکستان کې څوک د خپلو غلطونو زده کړه نه کوي پریول خو په دې باندې جنګ و چېره دا جنګ د پاکستان دی که نه دی اوس دا وجه دا جنګ د پاکستان دی او دوی به دا وایي چې امریکا دا نیټو د افغانستان نه لاړ شي نو پاکستان کې به ممن نه شي افغانستان کې به ممن نه شي نو اوس نه امریکا شته نه نیټو شته په دې خطه کې خو جنګ ختمیږي نه پاکستان دے اونڈے غٹ مثبت پسر دے پتاس پتاس پخپلے پر نظر رہ دیجئے قبائلی سیموں کی وزل بیا چکم نینو آگی زیاد علاقی کنٹرول کی دی داکہ انتخابت کو تنفا چکم نور علاقی دی نو خارون ہو ٹک تا گورنمنٹ سر دی خوپا غرون پر کیوں داخل اگناس دے
که څه هم د پاکستان فوج وایي چې د وسلوالو خلاف یې مبارزه دوام لري او پکې غنو سرتیرو قرباني هم ورکړې ده خو بیا ځنو سیډونکو په دې رستیو کې مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې د پاکستان فوج او حکومت د ترګرې خلاف سمه پالیسی نه لري د 2020 کال د فبروري په میاشت کې د قطر په دوحه کې د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې ورته د دوحه تړون ویل کیږي په هغه تړون کې ویل شوی وو چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد خلاف نه استعمالیږي او افغان طالبان به له نړیوالو وسلوالو ډلو سره خپلې هر ډول اړیکې شلوي او د وسلوالو ملاتړ به نه کوي خبریال محمود جان بابر بیا وای چې د دوحه په تړون کې د سیمې هوادونه نو شامل او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په سمه توګه ونشو او نه هم د دې رستو د سیمې هوادونو سره سلا مشورې وشوې نو ځکه تر اوسه په پاکستان کې د ترګرې پیښې مخې ته راسي
امریکې د فورن د تک د وجنه زما په خیال باندې په افغانستان کې ډېر لوی اړې ګړې جوړ شو او هغه چې کم کار په یو طریقه باندې کېدل په کارو ابي طریقې وشو هغه اړې ګړې سره دا نقصان وشو چې په ټوله سیمه کې په افغانستان کې په پاکستان کې یو داسې بې ارامي غونډې ده زما خپل خیال دا دی چې دا د افغانستان طالبانو ته په کاغذ کې امریکې وسپارلو او په ټیک طریقه باندې ورسره کېنناسته نو طالبان هم ورته تیار نه وو بیا د هغې اثرات چې کوم دي هغوی که په افغانستان کې په خپل خپل کنټرول دومره زر نه شو کابو کولی خو هغوی بیا هم امن ومان خو یې کابو کړو د لارې کوسي جرمونه یې کابو کړو خلکو سره زیاتي خو یې کابو کړو خو نور افغانستان خو لا هغه نو په خپلو خپو نه ولاړ نو د هغې اثر په سیمه باندې هم وشو هلته هغې سره چې کوم موجود خلکو د نورو ملکونو خصوصا د پاکستان طالبانو هغه هم خپل سرونه روچت کړي
خو امریکایي چارواکو سواری ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له فیصلې سره د واشنگټن تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې ده په دې رستیو کې په پاکستان کې د یو شمېر بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو منلې ده د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو دا تورونه هم پوری کړي چې په پاکستان کې د بریدونو یوه وجه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو موجودګي ده خو بیا په افغانستان کې د طالبانو چارواکو دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې اچاته د افغانستان خاورا د بل کوم هواد پر سید د کارولو اجازه نه ورکوي
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې پنځه لزر او سو پنځوس دو لزرا یو سلو دیرش او پینزه لزرا دری سو پینزه شپیته کلو هرسا او ریدون کو تا یادوانا کو چه مشال لدیو لدی وقتونو نا ده سهار لسالو رو تر شپگو بجو ده مازیگر لشپگو نا تر وو بجو ده شپی لنهو نا تر لسو او بیا ده شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو و منزنه سپوش پک سو یوش کلو هرسا خبریگی پا پاتی وقتونو کمو یوازی پا لندو سپو آوری دلشه
د مشال ریډیو خبرونه اوري د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لاره هم اوري د لشه د مشال ریډیو وب پانه تام ورتل شي مشال ریډیو ډاٹ کام باندې او د مشال ریډیو سره تاسو د ټولنیزو رسنیو لاره هم ملګری کېدل شي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورجو سواد ته د سواد په سیدو شریف کې د پاکستان بټر پلای سوسایټي په نوم یو غیر حکومتي ادارې د سکولونو ماشومانو ته د تاروګو یا بلبلکیو چې اردو نوم یې تتلی هم ده په اړه د معلومات ورکولو یو پروګرام پیل کړی دی. په سواد کې د بلبلکیو ته په سواد کې د جنتی مرغۍ نوم هم ورکول کیږي. په همدې تړاو یاد ټولنې د یو شخصي سکول ماشومان او دا غوی استادان د سیمه هغه یو غرته بیولې دی چې د بلبلکیو لپاره مشهور دی. د ژوو د معلوماتو یا زوال جی په هانوای موسمیاتي بدلون د سیمه د بلبلکیو یا تاروګو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. تفصیل د سوات زمون خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد سیدو شریف یو شخصي تعلیمي ادارې تر شلو نه زیات د کونکو سره د استادانو د تیتلیانو اهمیت په اړه واک کړي او خو کې نږدې غرته تللي تیتلی پروانه پر پرکه یا د جنت مرغۍ په اړه د استادانو معلومات ترلاسه کړل.
موږ که پرسته کړو د بهر ملکونو نه د انګریزان راځي دلته کار کوي بیا موږ څه کومه لري موږ ول نه شو کولای. خپلو سټیزن ساينسز د کو څنګه چې د دنیا بهتره خلک څنګه دی هغه کې صفلی
تیتلی یا د جنت مرغۍ په اړه عبدالرحمن چې د چانسيب کالج شوبه زوال جنش پاړه سم کړي وایي چې هغه په خپل تحقیقي مقاله کې لیکلي چې ټول پاکستان کې 1340 تیتلی قسمونه دي او سواد کې 130 قسمونو نشاندهي شوې ده. دی وایي
تیتلیانی یا د جنت مرغۍ ولې ضروری دي کومګه سوچو کو نو دا په کلتوري توګه باندې هم ډېر زیات یو اهم کردار لري. کبه خام ګورو نو دا په کارډونو باندې مطلب وسته شوی وي خلک به د اختر کارډونو یو بل ته لیګل نه پای کې تیتلی خامخا شامل او په وسته شلو په شکل کې شاعرانه به شاعرۍ کې بګانو کې سندرو کې د استعمال ډېر زیات سیوا دی. دا خو لټریچر کې او په کلتور کی لګیدې د استعمال شو کوس منګر ساينسي توګه باندې خبرو کو نو د ساينسي اړه د تیتلیانو یا د جنت مرغو ډېر زیات اهم کردار دی. یعنی دا د فصل یا د کم زنګلي بوټي ګولونه د دې کم بقا د غیر بار د ډېر زیات اهم کردار ده کین د یو نبل ته دوخم وړي او هغه سر دغه نسل چې کم دی برقراري. خو دین علاوه دا د نور زناور د لپاره یو خوراک هم دی ځکه چې دا د پروتین یو ریچ سورس دی او مرغۍ او داسې نور زناور چې کم دی نو په دې باندې حمله کوي او دا د خوراک په تور استعمالي کم چې د قدرت یو نظام دی.
په معلوماتي واک کې شریک د حشرات یا داسې پرپرکو تحقیق کوونکو استاد د سیدو شریف اذان کرم وای چې تیتلی یا پروانه د طبي چاپیریال لپاره ډیر مهم دي او قسمه قسم ګلونه بوټي خپرولو کې مهم کردار ادا کوي ولی اوس دا ډیر په لویه کچه په ختمې دودي.
پاکستان چې کم دلاندې علاقې وینو نو هغه کې رورو د کم چې د موسمیاتي تبدیلی د سیوا کې به نسبت د سواد نو دا هغه زینه هغه کمه الته سیوار غلې ده او هغه ټول بټرفلای چې دی دوی بیا هجرت کوي نو دوی چې یو ځکه مثال په تور دوی ته خوراک یا د سنور سره کمه راشي نو دوی هغه زینه هجرت وکي بل زیته لاړ شي خو چې کم هغه بل زیته دوی لاړ شي کله تم دوی ته خوراک هغه زرای او دا نه ملاوي کې نو دوی سره د دوی آبادی پورا د پوری کمی نو په سواد کې مونږ ورو ګورو نو لکه مختلف د دوی چې کم هغه داسې بوټي په کم چې دوی هغه اگې اچي هغه بوټي ورو ختميږي مطلب په خلکو کې ایوارنس نشته لکه نن چې کم دا ایونت او د سکول دا ماشومانان مونږ راوستې دي نو دې مقصد هم دا دی زمونږ دا واړه چې کم دي نو دوی کې دا شعور پیدا شي.
واکه شریک درهم جمعه د زکونکو عزیر ابراهیم وای چې دوی په باغونو او پارکونو کې تیتلیان ته خوشحاليږي د نیولو هسي هم کوي. اوس ورته معلومه شو چې دغه رنگ برنګ تیتلیان یا پرپرکی ډیر د کار هم دي.
تیتلی کلمون غوینو نو مو ډیر خوشاله شو بل د دې د رنگونو مخکولي قسم دا ډیر خولي جنت مرغۍ وته موي دا چې سړی سین محسوس کوي نو ډیر خوشحالي کوته. اوس دومون په دې باندې پریکټیکلی پوه کړو چې لکه دا زم په ژوندۍ کې څومره ضروری دي د کوم اهمیت دي. اول خو به زم سره د تیتلی د جنت تا مرغۍ ډیر وي وس دا کمی شوی دی په وجه د دې د خلک سپریګان کوي او کم ځنګلات د کټای کیږي دا ونی منی کټ کیږي نو موږ له پکار د دې چې مونږ ګلونو لګو په خپل کورونو کې به بهر ځګونو کې ونی نه لګو د دې سره به دا تیتلی زمو سره برقرار ساتل کیږي.
د تیتلیانو پوهې واک په محل زکونکو لاسونو کې بینری هم راغستې وې. واک کې شریک مشران وایي چې د عامو خلکو سره سره حکومتي ادارو ته هم پکار دي چې د چاپیریال طبي وضع برقرار وساتلی شي او په بوټو او ګلونو زهرجن سپرېګان او دوایانو لګولو څخه ډډه وکړی شي، د کومو نه چې د ماحول متاثره کېدو اندېښنه وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.